او د ټولنې او عالم چې د دې هیواد په نژادي پالیسیو انتقادونه کول د بلتون غوښتنې په تورونو محاکمه کیږي.
دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم اوریدلای شي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو د لنجو د اوردوالي له امله د حیرتان بندر عواید 13% کم سوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل د دغه بندر د روان مالي کال د 2% عواید د تیر کال په پرتله 10% کم سوي دي. شاغلي قوقندي هله څرګنده کړه چې که په لنډه موده کې د انتخاباتو بهیر پای ته ورسید نو په دغه بندر کې به د سوداګرۍ حجم زیات او د عوایدو کچه به هم لوړ شي.
په خوشنۍ سره چې د مالي کال په لومړیو 2% کې دیش کې صدا وایت کم شوی خو هله مندې شته چې انتخاباتو د ستونزو په پای ته رسیدو سره به د سوداګری کچه به تر وړ شي.
د شاغلی قوقندی په خبره دغه سوداګریز بندر 50 کاله مخکې جوړ شوی و چې له پخوانی شوروي اتحاد او منځنی اسیا هیوادونو سره له دغه بندر په سوداګریزو چارو کې استفاده کیده. د پغمان یو شمیر دوکاندارانو په دغه سیمه کې د ورستي پیښې له امله د خپل کاروبار د کمیدو په خاطر خوشنۍ څرګنده کړه. دوی وایي شاوخوا درې اونۍ کېږي چې پغمان او قرغې ته د خلکو تګ راتګ کم سوی دي چې ورسره د دوی د کاروبار کچه هم کمه سوې ده. بل خوا د کورنۍ چارو وزارت اطمینان ورکوي چې د قرغې او پغمان په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او خلک کولای شي چې په آرامه دغه سیمو ته تګ راتګ وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې په پغمان کې یوې ډلې غلو د یوې کورنۍ موټر چې له واده څخه د ستنېدو په حال کې و ودراوه. له ښځو یې ګاڼې او ناوړه چلنج ورسره وکړ. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1450 افغانۍ، یو درې منی بوجي ورجې 2300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلنګاز 50 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل بازارونو کې افغانۍ د جنو بهرنۍ اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، دیش پوله یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ، شل پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ، شل پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ، 15 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، نوی پوله او زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ چې هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. مخکې تر دې چې دوی ونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او حقیقت صدې دروورو په پاکستان کې تم کېجو. پاکستان د افغان دولت روسي څرګندونې چې وایي دا هیواد په افغانستان کې پروانه جګړه کې لاس لري په بنسټ وبللې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا هیواد به خپل خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کارولو ته پرېنږدي او همدارس وایي چې افغان لوري دې هم په سیمه کې د ثبات لپاره پر خپل خوا د میشتو تروریستانو ځالې لمنځه یوسي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور څخه د زبی الله شفق راپور کوي.
پاکستان د افغان دولت وروستۍ سرګندونې چې وایي دا هیواد د افغانستان پر روانه جګړه کې لاس لري او وسلوال مخالفین اورلیږي بیا اساس او معکوسې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ د خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې د افغان دولت وروستۍ تور نه رد کړه. وی ویل چې پاکستان به خپل خاوره د هیچا پر ضد کارولو ته پرېنږدي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله کاږي. موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د وروستیو تورونو له امله خواشینی یو. د افغان لوري لخوا په افغانستان کې په تروریستي خو کې په پرله پسې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارې تورنول بیا اساس دي. پاکستان دا سرګندونې ترغی ورسته کوي چې افغان دولت د تیر شنبې پورز د پنجابي طالبانو دا اعلان په خبرګون کې چې وایي تر دې ورسته په پاکستان کې خپل پوځي فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې پیلوي ویلیو چې دا اعلان په افغانستان کې د پاکستاني پوځیانو د لاسوهنې د دوام لپاره د زمينې برابرول دي. خو پاکستان وایي موږ افغان دولت ته بیا بیا ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د دې هیواد اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، زموږ خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي او غوی سره زمون خوړی کو ته زیان ورسوي. د پنجابي طالبانو مشر اسمت الله ماوی د دیونې په پیل کې په داسې حال کې په افغانستان کې د وسلوال فعالیت اعلان وکړ چې په دې ورستوي کې په دې هیواد کې تروریستي بریدونه تر په خوړیر شي ودی. په افغانستان کې د تروریستي بریدونه تر غي ورسته تون شي وی چې پاکستاني ځواکونه د جون له 15 منټي رئیس د ډیرون کرخه تاثیر ما په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخدري ز وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. کسوم افغان دولت وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې غوسلوال پنه خکېږي چې په پاکستان کې دنه تروریستي بریدونه کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې مشت کورنۍ او بهرنی ټول وسلوال په نخښه کېږي او زیاتوي. د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره باید له دوه اړخیزو همکاریو کار واخیستل شي. پاکستان له کوم امتیاز او توپیر پرته د تروریستانو د لمنځه وړلو په لړ کې په خپل هوډ کلک ولاړ دی او دا د زربیاز پوځي عملیاتو د منشور برخه هم ده. افغان دولت باید پر خپله خوا د میشتو ترهګرو پر ضد کلک مهم ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې دغو پاکستانیو طالبانو مرکزونو له منځه یوسي چې دغلته یې پناه اخیستې ده. د پاکستان حکومت او پوست تور لګوي چې د وسلوالو پاکستانیو طالبانو مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډېری غړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پټ دي، خو افغان دولت دا تورونه ردوي او وایي چې بهرنیو وسلوالو ته پناه ورکول د افغانستان پالیسي نه ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې دي. هیله لرو چې افغان لوری به د دواړو هیوادونو د تلپاتو او همکاریو او د تروریزم د مخنیوي په لړ کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشام دی کړه باندې ورس تیری شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
شیربت د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. شیربت وایي چې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت د مرکز پل عالم د یو مارکیټ په لومړي پوړ کې یو دوکان اخیستی و. خو له ده سره تر درغلۍ وروسته ده ته هغه دوکان نه بلکې په تاکوی کې یو بل دوکان ورکړ شو. شیربت وایي چې ده تر ډیرو منډو وروسته هم کومه نتیجه وانه خیسته، نو عدلي او قضایي ادارو ته یې مراجعه وکړه. خو د لوګر ولایت د استیناف محکمې هم د ده په زیان پرېکړه وکړه.
زه شیربت د مرحوم تراب خان زویم. مشکل هم دغه شی ده، د ما یو دوکان ده د نمایندګانو نیولی کنه، نماینده نیولی ده د لوګر ولایت په مرکز کې. د ما یو دوکان ده مثلا مارکیټ ته، په مارکیټ کې 33 نفر شریکان یو. د مارکیټ موږ له حکومت اخیستی وو.
د مارکیټ څه نومیږي؟
مارکیټ نمبر 4.
ها میره باندې
33 نفر په دې کې شریک یو. بیا کله وخت د مارکیټ موږ تکمیل کړی نو موږ 3 نفر نمایندګانو نیول. دیو تم لس لزر پی ماش کی خود دا 33 نفر په دې اته 33 نفر کې 3 نفر نمایندګان هم شامل دي. بیا چې کله وخت مارکیټ ورسید د جن د نمایندګانو د مارکیټ اویس خپل نام کړی وو.
دا نمایندګان څوک؟ عام خلک.
دا موږ صرف مارکیټ شریکو. مثلا 3 نفر وو، نمونه ذکر کوم.
او مهرباني،
مامور عابد خان، معلم سردار، ډاکټر شمس الدین، حاجی صاحب در محمد. دادی مګا نمایندګانو کله وخت مارکیټ ورسید د دکاندارانو ورته سرازی مارکیټ تقسیم کو. دوی ویل چې تاسو مارکیټ کار نه لري، مګا هرڅه دې په نامو دي. کله وخت جنجال لا غیر روزانه خلکو له حکومت امر واخیست، مثلا محکمې لا رجا امر واخیست مارکیټ تقسیم کړي، نمایندګان په دې تقسیم کې نو شامل رانغله. او زم په دې تقسیم کې نو په یاران کې مزه اسناد ور شي لرمه شي زوړاندې کوي سم. بیا کله وخت راغله دوی زرداو دنګلې وهلاله، اولی محکمې دا فیصله وکړه، پچیل سره کړل نور هیڅ کارونه کې. په چې سره سره کډوم محکمې ته سراغله، دوه محکمه کې دغه څلور نفر اوسې عریضو د نمایندګان په وو نفرو دیو صلح سره وکړه. په دې صلح کې د دې ما دکان مارک ز په غیاب کې ومه، نه را باندې عریضو اس لاس من لګ منو مارکیټ تقسیم کړی، نو مې د چا حق خورلې و. ما ورکړی 100,000 روپۍ نور سره په ما پات کې
100,000 افغانۍ.
افغانۍ ما ورکړی.
د دکان بیا څو
دکان بیا خو مګه دغه جای 100,000 روپۍ له حکومت نه بیس پی اخیسته ده.
خا
اویز نن دلته ما سره ستا اڅ کاپی ما شایسته. کله وخت سول هو سول اور جنا د ما حق غته ورک ما زه عارفم به ابتدایي محکمې ته د ما دوسیه لاړه. بیرته په غدې ما د دوسیه په سر باندې اصلاحي فیصله ذکر کړل، بیرته حقوق تر راکا تک زمدا دې تنا پر ایست ورغله. مغو ول استخبل مزدوري کول زې ته حق نسم ثابتول، حق د سرچانی ولې غو نیولې هم دا فیصله نور انسی. حقوق رئیس امدارتی ویلی، ابتدائی رئیس امدارتی ویلی، اوسیم دوسیا حقوق کیده.
دوی ول دست خبر تا تا وکړه.
خود دوی خو وایسته لري یا به سیار چی کار دوی خو دوی ته یار شی به منلی یا به هر څه کړي هغه چې زه نسم یلای په چا باندې تور نسم لګولی چې سپات نه پېل
ته تا څه و ته څه فکر کوې
دي ما قانوني لحاظ ته لور پنځه سم لمبر دکان دي ما په اوله پچه کې دي ما رسیدلای دا دي ناقش دکان دي زاوی دکان په صلح کې ما ته په زیرزمین کې دکان یې کوي په جدید دي او نور خلکو ته ټول ته په مخه کې دکانونه ور کړی ما ته په زیرزمین کې یې کوي دا لامدغه دکان نه لاندې سي حتی یو لار نه لري
تا ته زیرزمینی درته دن څلور پنځوس مې تاو
څلور پنځوس مې ماو په مارکیټ کې اولنترینه دکان دی ماو
په بل چم د څه مسله شوې ده بل څوک هم یعنی د
څلور درې نه پارک څلور نه پار نورم دی هغه عریسی ته رضا نه اخیستل کیږي
مونږ د لوګر ولایت دغه اوسیدونکو ستونزه د په حضور کې د لوګر ولایت د استیناف د محکمې رئیس محمد نجیم امیدی سره طرح کړه امیدی صاحب دلته یو کس راغلی ده د شیربت په نامه دوی یو مشکل لري خپله به دغه خپل مشکل په خپل غږ په لنډه توګه تاسو ته واورئ چې تاسو دا مسله واورئ مهرباني وروره شیربت
السلام علیکم رئیس صاحب د استنابا السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو زه شیربت د لوګر ولایت اوسیدونکی ما څو وارې دوه درې وارې تاته مراجعه وکړه او د ما دوسیه لاړه ابتدایي محکمې ته دغه څلور پنځوسم لمبر دکان د ما په نامو په اوله پچه کې کله وخت چې تاسو صلح وکړه دغه اووه نفرو او څلور نفرو صلح وکړه په محکمه کې ماته اصلا جواب راکړه په اوله محکمه کې ماته جواب راکړه د ما دوسیه بیرته راغله هغه اصلاحي فیصله یې په ذکر کړه بیرته راغله حقوقو ته په ضرب یوه هفته کې ما څو وارې تا ته مراجعه وکړه تا ماته وویل چې تا مثلا ایران کې مزدوري کولې یا د خلکو د تا له حقه دفاع کوله دا تا اوس وکیلان دي ما خو چاته وکالت نه ورکړی نو مې څوک وکیل ده د ما حق په زور نیولی ته باید ما سره ډېر کومک وکیل له حده زیات کومک
امیدی صاحب تاسو دا مشکل واورید تاسو دې مسالې نه خبرې دا موضوع څنګه ده د دغه مارکیټ د کسان چې
سیاه ختم شونې ده دا چې دا سړی وایي چې ما عریضه کړې ده ورسته چې ما ته عریضه شوې ده زه هغه عریضه اسان شوې ده محکمې ابتدایي د دې په مان چې محکمې ته کوم مشکل پیدا شوې ده دا د دې موضوع ده دې ته ما ته مراجعه نه ده شوې د طرفه
او یعنی امیدی صاحب دا د شیربت خان دلیل به په دې اړه واورو چې دوی ګوته لګولې دا وایي کله چې ایران نه راغلی بیا وروسته دې څنګه شیربت خان څنګه د استیناف محکمې کې ګډون کړی
رئیس صاحب زه دا یو وایم چې زه کله وخت له ایران راغلم اولې فیصلې ما عریضه کړې وه اولې فیصلې پچل سره کړه زه قرار په ځای کې ناستم خپل کور کې ناستم ما لسی پچل سره ده ټول به سره پچا چول کیږي کله وخت زه خبر سوم دوه محکمه کې دوی صلح سره کړې وه سره کې ناستلی وو ما ګوته نه لګولې عریضه په همدغه عنوان کړي اوس پیلن په حقوق کې ده زه درې واري تا ته خپل شخصي درته
تا د تا عریضه کې استیناف محکمې شوې هغه عریضه ما څه امر ورکړي
ما کابل امر راوړی وو ته خالي راځي کړه استیناف محکمې ته
نه استیناف محکمې ته شو
او یو هفته کې یو هفته نه وه تل بیرته راکړه
ابتدایي محکمې ته دوی وای
ابتدایي محکمې ته مو لګله هلته چې موږ لګله چې زو بل هفته ولا بل شنبه وه ته دوی سره حقوق ته کته سوي ده
دا ما ته عریضه کړې وو زما وظیفه خدای ده چې هغه محکمې ته دې راجع کړم دې ته زه خبر نه یم چې د دې عریضه څنګه شو
زړه تاسو ته کوم ماته رسمي کړی یو وړاندې کړی دی هغه کوم مدني شوبې ته به زه ورغلم ای تحریرات شوبې ته د کاغذ سره واچو او زه بیا وایران سي هم د سیب کلو د باندې راوې استم مال سره محکمې امر درول پس لغه بیا تاسو هغه کړی بیا د ما دوسې رسمي کړل لاندې بیا وخته حقوق ته او استناب ابتدایي محکمې ته یو هفته نو پر بیرته راکته کړی زه ورغلم ما دوسې دلته راغلی وای ته دوسې بیرته حقوق ته کته زوی بس په مغه څلور پنځه شو کې بیرته کته کړی و نیمه سوال وکړم جواب
ته ما ته مراجعه کړو بیا پکل دې
دغه عریضه نه مخکې دوه نه درغلم
نه خو دې عریضه مخکې خو هغه عریضه خو ما راځي که محکمې ته دا اصل هغه چې محکمې ته دا تا ته وایي چې تا کار نه کیږي
زه نه هم درغلم نه زه به تاسو نه اندره
معلومات خو تاسو خپل معلومات غواړئ به مراجعه نه وکړئ
زه بیا نه اندره اوس دیما دوسیه حقوق کې ده کنه ته ما سره څه کومه کوي ورځ نه ما غوته نه لګولې ته سپاسو ده هر څه نه ټول ته دین تور بدین زه ور کومه د تاسو ملامتې نه بغاړه
ملامت هم ملامت هم ته خپلې د وای چې د شنو ما کمی ده خو تر اوسه ما ته یو ریزه وکړه
ها او ریزه به زو کوم خو زه درسم
تاسو هغه دلایل چې لري هغه دلایل اسناد سره که اسناد هم لري اسناد سره زمينه در شما ته دې حقوق باندې شته کوم چې دا د دوسیه به ته ولې ما کمی ده
امیدی صاحب دوی چه وقت در شیت هستا؟
سبا رسید
سبا چه بجه؟
سبا هر وقت چی بود اشتا او رزی پا محکمه کنیم
او میربانی یعنی تاسو دا جمعنا کوایی چه دی سر پا دی سال که چه دا برحق دوی سر با تاسو مرسته کوایی اتمن دی قانون پا چاو کرد که؟
دا خود ما دنده دا زما وزیفه دا
دا مجمع محکمه داسې محکمه دي چې د ټول افغانستان کې داسې جوړه چې لوګر کې هیڅ محکمه نشته.
ډېره مهرباني حمیدي صاحب، کور ودان ژوندې اوسه. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-829-020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، داونی د حقیقت صدای په پروګرام کې د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر ظاهر سره مرکه کوو. لمړی خو له جنرال صاحب څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله. مخکې له دې چې پوښتنه ته وګرځو، غواړم د کابل د امنیتي وضعیت په اړه یو عمومي انځور اوریدونکو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې حکومت په ځنګړې توګه امنیتي ارګانونه وخت ناوخت د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره کوي، خو له دې سره سره ویلی سم چې تقریبا هر ورځ د دغه ښار له شاوخوا څخه د نامنیو او جنایي پیښو راپورونه ورکول کېږي. ستاسو ارزونه څه ده؟ آیا کابل د تیر کلونو په پرتله نامنه سوی؟ کنه امنیت بهتره سوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باز سلام، اما باید عرض برسونم، شما میفهمین که
زه باید داسې عرض وکړم چې د موقت ادارې څخه نیولې بیا تر دوه انتخاباتي دورو پورې 2014 کال تر ټولو سنزمن کال دی. دا کال ولې سنزمن دی؟ دا ځکه چې ټول نړیوال ځواکونه نور په عملیاتو کې برخه نه اخلي. ټول عملیات افغانان لخوا مخته وړل کیږي. دغه راز د ګرمۍ موسم هم په افغانستان کې د جګړو موسم دی، نو طبیعتا په ټول افغانستان کې ډېر ستونزې شته. دښمن په بیلابیلو سیمو کې حمله وکړي، غوښتل یې ولسوالۍ حتی ولایتونه ونیسي. بناً دښمن په کابل باندې چې مرکز دی تر ډېره تمرکز وکړ. دوی د کابل په څو ولسوالۍ حمله وکړي، خو له نیکه مرغه موږ د دوی حملې شنډې کړې. په سروبي، موسیي، پغمان، چهار اسیاب او نورو ولسوالۍ کې موږ ښه امنیت راوست. تاسو یې ویني چې د شدیدو امنیتي تدابیرو او ښو استخباراتي معلوماتو له امله د دښمن ډلې بریدونه ډېر کم سوي. دوی اوس یوازې د سړک د غاړې او چسپکي ماینونو څخه کار اخلي.
و معنای مغناطیسی یا مشهور به چسبکی یاد بشه.
دقیقاً می‌خواستم در این ارتباط سوال داشته باشم که
دقیقاً غواړم په دې اړه وپوښتم چې جنگي شرایط په بیلابیلو سیمو او وختونو کې توپیر کوي. لکه څنګه چې تاسو ویل، وسلوال مخالفین اوس تر ډېره پر ماینونو تمرکز کوي. د دغه ستونزې د له منځه وړلو لپاره تاسو څه اقدامات کړي؟
مو هم تو کې نیوای مسله افغانستان تونستان د عملیات مستقیم د هر ځای افغانستان،
لکه څنګه چې افغان امنیتي ځواکونو په ټولو سیمو کې په مخامخ جګړو کې دښمن ته مات ورکړې ده. زموږ هیڅ ولسوالۍ د دښمن لاس نه دلویدلې. که احیانا کوم ستونزه رامنځته شي یا دښمن کوم ولسوالی نیولې، موږ توانېدلی یو چې د یو ساعت په ترڅ کې دا سیمې بیرته ونیسو. په ډلویز حملو کې هم موږ په یو یا دوه ساعتونو کې دوی ته ماتې ورکړې ده یا مو هم له منځه وړې ده. موږ د انتحاري او ډلویز حملو د راکمولو او د ماینونو د شنډولو لپاره تدابیر لرو. پولیس او کشفي ارګانونه هر ورځ زیاتې سیمې چې کوي ماینونه پیدا کوي او له منځه وړي. پولیس، ملي اردو او ملي امنیت په دې برخه کې پوره کوشش کوي. ځینې کسان تمه لري چې ولې یوه چاودنه رامنځته کیږي. زه به ووایم چې موږ په جګړو کې یو. په جګړو کې به هم چاودنه کیږي او هم به راکټونه ویشتل کیږي.
و برادر جنگ است این مملکت. دیگه خوب ماینمون فجر میشه، راکت هم زده میشه.
گذشته از مشکلات نامی گراف
د نامنې ترڅنګ کې د تراسو چې د تیرو کلونو په پرتله په کابل کې د جرمونو لکه د غلاو، وژنو او اختطافونو ګراف لوړ سوی دی. په ځنګړې توګه چې په دې وروستۍ کې انتخاباتي ستونزې هم ډېرې سوي دي. آیا تاسو دا منئ چې په کابل کې جرمونه ډېر سوي او که ډېر سوي علت یې څه دی؟
خوب اگر شما ګراف جرم و جرایم امسال با پارسال مقایسه کنین،
که تاسو د سش کال د جرایمو کچه له پروسه سش کال سره پرتله کړئ، ویني یی چې په یو اندازه دي. ان تر درې کلونو مخکې اختطافونه او غلاوی راکمې سوي دي، خو د رسنیو اطلاع رسونه زیاته سوي ده. درې کاله مخکې هم په همدې اندازه پیش رامسته کېدلې، خو دومره انعکاس نه درلود. اوس چې د کابل په کوم لري سیمه کې هم یو پیښه کیږي، رسنیو خبروي چې دا ښه کار دی. جرمونه د پخوا په اندازه دي، خو دا چې انتخاباتي بهیر ورسوي نو دې مسلې خپل ستونزه او ناباوري رامسته کړي، او دا ډول باوري خپل د جرایمو لامل ګرځي او اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. خو دا جرمونه په داسې حالت کې نه دي چې د کنټرول وړ نه دي. تاسو وګورئ په تیرو میاشتو کې د اختطاف څلور پیښې رامنځته شوي او موږ د همدې څلور پیښو مخنیوي وکړ. په پغمان کې یو جنایت وسو، موږ یې عاملین ونیول او رسنیو ته مو وښکاره کړل. اوس یې څومره جرمونه کیږي، پولیس یې د مخنیوي توان لري. زموږ پولیس اوس په ښو وسایلو او وروستۍ ټکنالوژي مجهز شوي دي.
هر جرم جرایم اس ما میگیریم.
جناب صاحب، شما افزایش فعالیت رسانه‌ای اشاره کردین.
تاسو د رسنۍ د فعالیتونو زیاتېدو ته اشاره وکړه، خو یوه بله ستونزه هم سته، او هغه دا چې هر کله چې په کومه سیمه کې یوه پیښه کیږي پولیس هلته ناوخته رسېږي. آیا دا ستونزه سته او د حل کولو لپاره څه تدابیر نیول سوي دي؟
خب پولیس هم از نواقص خارج نیست. اگر ما بگویم پولیس ما بسیار واقعا یک پولیس ایدئال است و یک پولیس کاملا،
زموږ پولیس هم ځینې نیمګړتیاوې لري. که زه ووایم چې زموږ پولیس کاملا پر مخ تللی دي، داسې نه ده. خو که تاسو د افغانستان په ځانګړې توګه د کابل پولیس د ایران، پاکستان او هند له پولیسو سره مقایسه کړئ، نو وبګورئ چې زموږ پولیس تر هغو ښه او مسلکي دي. د تاجکستان او ازبکستان په پرتله خو سل په سلو کې ښه دي. زه فرانسې ته ولاړم، دومره چې خلک د افغانستان له پولیسو سره همکاري کوي، د فارس له پولیسو سره یې نه کوي. هغه پرمختللي هیوادونه دي. خو که زموږ له ګاونډیو سره مقایسه کړئ، نو زموږ پولیس مجهز، پرمختللي او مسلکي دي، ځکه چې دوی هم په همدې دکې تجربه ترلاسه کړه او همې له پرمختللو هیوادونو لکه امریکا او نورو اروپایي هیوادونو څخه ښه روزنه ترلاسه کړې ده. تاسو وګورئ، د کراچۍ پر هوایي ډګر تروریستانو حمله وکړه او پولیس ورسره څلور ساعته جګړه وکړه، چې ان زموږ یې دلته حوصله را ختم کړه چې دوی په څلور ساعتونو کې ونس وکړای دښمن له منځه یوسي، خو موږ دغه دښمن په دوه ساعتونو کې له منځه وړو. نو له همدې عمله که کله زموږ پولیس ساحې ته ناوخته رسېږي، زما خو نه په یادېږي، هر کله چې کومه پېښه کېږي هم زموږ د بررسۍ ټیمونه او هم نور ځواکونه هلته ځي. خو موږ بیا هم د خلکو خدمت گزاران یو. موږ هغه څه کوو چې خلک زموږ څخه تمه لري. که زموږ پولیس کومې سیمې ته ناوخته رسېدلی، نو زه د افغانستان له خلکو، د کابل له خلکو بخښنه غواړم. له دې وروسته به موږ کوشش وکړو او خپل پرسونل ته به ووایم چې که کومه پېښه وي، کوشش دې وکړي چې ژر ورسېږي. نو که له دې اړخه کوم چا ته زیان رسېدلی وي، زه ورڅخه بخښنه غواړم.
برش زهر رسیده باشه از پیش مذرت میخواییم، از این بعد کوشش میکنیم که این نواقص هم رفع کنیم. باید پلیس به هستی وقت باید به کمک مردم خود، به خدمت مردم خود برسه.
جناب صاحب، شما به حادثه پخمان اشاره کردین.
تاسو ده پخمان پیشه ته اشاره وکړه. شاید لذین اوریدونکو سره دا پوښتنوي چې دقیقا دا پیشه د پخمان په کومه سیمه کې وسوه، او داسې ویل کېږي چې هلته د پولیسو پوسته هم نشته و. که داسې وي، نو ولې د دا ډول پیشه مخنیوي ونسو؟
پیشګیری کنم از وقوع چنین حادثه.
مال حادثه کوم پوستی امنیتی نه، پوستی امنیتی هم سات دور بوده.
د پیښې په سیمه کې کومه پوسته نه و، امنیتي پوسته هم له سیمې ډېره لري و. دغه پیښه د کوریا جاپاني په نامه سیمه کې چیرې چې نیالګي او ګلونه ساتل کېږي سوې ده. دا کسان هم هلته د پولیس په جامه کې و، او هر چا چې لیدل نو ګمان یې کاوه چې پولیس دي، او ګمان یې کاوه چې پولیس دي او تلاشي کوي. خو دې موټرانو ته په تمه و، او کله چې څلور پنځه موټران له هغه سیمې څخه تیریږي، هغوی یې دروي او په غلا او تیری لاس پورې کوي.
دست به وارد و تجاوز میزن.
واقعا این حادثه بود که تمام مردم افغانستان به خصوص مردم کابل زیاد
پرشته دی پیش در افغانستان پر زنگری توگه در کابل پر خلکو نواره اغیز وکی. تاسو څه ډاډ ورکوئ چې له دې وروسته خلک د پغمان ولسوالۍ ته چې یوه تفریحي سیمه ده په ډاډه زړه ولاړ سي، او نه یوازې پغمان کې بلکې د کابل په نورو سیمو کې به هم دا ډول پیښې نه رامنځته کیږي؟
واقعیت رخ میده در کشور جرم جرایم است. در امریکا چقدر جرم جرایم
پیښې کیږي؟ په هر ملک جرم او جنایت سته. په امریکا کې څومره جرمونه کیږي؟ په پاریس کې په هرو څلورو دېرشو ثانیو کې وغلا کیږي. په افغانستان کې ممکن په څلورو ساعتونو کې درې دغلا پیښې وسي. خو پولیس، محاکم او څارنوالۍ سته. که څه هم د پیښو څخه باید مخکې له مخکې نه مخنیوی وسي. په بغمان کې هم دا پیښه وسوه، خلک یې ونیول سول. زه ډاډه یم چې دوی به د محاکمو لخوا شدید مجازات سي، څو نورو ته د پند درس وګرځي. خو اوس د پغمان سیمه آرامه ده. زموږ وطنوال کولای سي په ډاډه زړه ولاړ سي او تفریح وکړي، خو دا ضمانت څوک نسي کولای چې پیښه به نه کیږي. هلته دوه کسان له یو بل سره جګړه کوي او سره وژني. نو موږ باید وای چې تاسو مه ځئ چې هلته یو کس ووژل سو. په ټوله نړۍ کې جرم او جنایت سته، خو پولیس یې بالاخره نیسي.
د وژ پغمان آدم کشته شد. در دنیا جرم است، جرایم است، صورت میگیره، اما پلیس به داخل دستگیرشان میکنه.
قسمی که همه ما شاهد هستیم به روزی که هفته شهید در شهر کابل تجلی
لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، تیرونه کله چې د شهیدونو لمنځل کېدله، ځینې پیښې وسوې چې پکې یو کس وشل سو او ځینې هم ټپیان سول. سره له دې چې سخت امنیتي تدابیر هم نیول سوي وه، ولې په همدې ورځو په ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو ګرځېدو ته اجازه ورکړل سوه؟
کار خوبی نبود. همی حرکت خلاف قانون بود. مردم آزار و اذیت کردن، مردم فایر کردن کار خوب نیست. پلیس مخالف از این گپ است.
شکار نو دغه حرکت د قانون خلاف خو دا یو غیر مترقبه کارو. تاسو ولیدل په هغه ورځ له سهاره یو ډول انتخاباتي فضا حاکمه وه په ښار کې، یعنی تر ډیره سیاسي فضا وه. په لویه جرګه کې 4-5 زره کسان راټول سوي وو. له سهاره چې هلته فضا کړکېچنه سوه، سره له دې چې ولسمشر حامد کرزي او د کابینې وزیران هم هلته وه، خو د دې 5 زره کسانو مخه چا ونه سوی نیولی. دا ځکه چې فضا سیاسي او انتخاباتي وه. همداسې که تاسو د کابل ښار پرتله کړئ چې دلته 6 میلیونه کسان ژوند کوي، همدا ډول فضا په کابل کې هم خورا وه. تاسو پوهیږئ چې په کابل کې زرګونه میله وسلې دي، په هر کور کې 2-3 میله وسله سته. دا چې موږ کابل له دومره وسلو سره کنټرولوو، دنیا باید موږ ته آفرین ووایي. د کابل په بېلابېلو سیمو کې حساسیتونه موجود وه. په عمومي ډول موږ لارې وتړلې، فریمونه شول چې دا کسان په قطارونو کې ولاړ سي او خلک وزوروي او یا هم خپلو منځونو کې سره جګړې وکړي. کابل د باروتو غوندې وه. که مو یوه خشبه لکړې وای، ټول کابل به انفجار کړی وای. په خواشنی سره زموږ یو وطنوال شهید سو، خو هغه د یوې سقوطي مرمۍ له وجې مړ سو. خو موږ پرې نه شودله چې کوم بانک لوټ سي یا کوم څوک دولتي ادارې ته ولاړ سي. که زموږ کوم وطنوال زموږ څخه د مرستې غوښتنه هم کړې وه، پولیس به هماغه شبه سیمې ته ورسېدلې دي. دا چې دوی هوایي ډزې کولې او شمېر یې 200 موټران ته رسېدی، که موږ هغوی وهلي وای، هغوی به هم وژل سوي وای. 200 کسان به وژل سوي وای، خو دوی مو هېڅکله نه پرېښودل چې چا ته زیان ورسوي. بیا هم د دوی دا کار جرم و. وروسته دې چې پولیس هغه کسان تثبیت کړل چې ډزې وکړي، مرزنی کسان ونیول. کمو د ډزو امر کړی وای، سلګونه کسان وژل کېدل. هم بی ګناه کسان به وژل سی وای او هم به هغه کسان چې وسلې ورسره وي. دې وکاس د وژل کېدو په خاطر خواشینی یو او په هغه برخه کې څېړنې جریان لري.
یک تعداد شکرته شو، یک تعداد شکار وزارت داخله امر کړه، اونا را می پالیم، تشکیل میکنیم، به پنجه قانون تسلیم میکنیم.
ولی مشکلات انتخاباتی هم پاور جاست، هر آن لحظه امکان داره به خاطر
خلا هم انتخاباتی ستونزسته او شایل همدی عمل هر شیبه مخالفتونه را منستسی. د دې لپاره چې د دې پیښو مخنیوي سوي، د کابل امنیتي ځواکونه څه ډول آمدګیانی لري؟
چې اقدامات صورت کړه تصرف نیرو هم کې ولایت کابل.
اولا من مطمئن هستم چې مشکلات رهبرای ما بین خود حل میکنن.
اول خو زه ډاډایم چې زموږ مشران به انتخاباتي ستونزې حل کړي. هر څوک چې ولسمشر سي ټوله به ومني. دا مهمه نه ده چې څوک به ګټو کیسي، تر څو چې کاندیدان د ملي وحدت حکومت جوړوي او خبرې کوي. تاسو ګوري چې پولیسو امنیت ټینګ کړی دی. خدای مکړه دوی خپل منځونو کې جوړ نسول او کوم ستونزه را ماته سوه. د کابل پولیس، د افغانستان پولیس، د کورنۍ چارو وزارت نه دی خواته دی نه اخواته. موږ واځي امنیت ټینګو. که موږ د کوم چا په لوي وکړو، خدای مکړه لوی ستونزه به را ماته سي. موږ خپل به طرفي ساتو. پرېږدوی چې د افغانستان مشرانو هر پریکړه چې وکړه، موږ به د هغوی د پریکړه پر اساس عمل وکړو.
بزرګای مردم افغانستان، کلانای ما، هر چی که تصمیم گرفتن بالاخره مطابق تصمیم وزو ما عمل.
د کابل امنیت قماندان جنرال ظاهر ظاهر، مننه ستاسو له څرګندونو څخه.
حقیقت څه دی؟
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.